ګوته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر لسو یولس بجو دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونه کوي چې د جمهوریت ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش په د زمري ریاست پرته وشتمه نه پیلېږي. افغان حکومت په دې همدې ورځ د دغو تذکرو د ویش د پیل ژمنه کړې وه. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صافی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه یې د دې ولسوالۍ اته کلي له وسلوالو پاکې کړي. او د پاکستان پوځ وایي په قبلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سخت دریځې وسلوال ووژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش په د زمري ریاست په تویشتمه، یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي. دا خبره د ارګ د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس اسرار احمد کریمزی ازادي راډیو ته وکړه.
او موږ خپل ټول راپور چمتو کړ، ځینې جدي ستونزې چې هم د رئیس صاحب جمهور سره شریکې کړې، او همدا پریکړه وشوله چې تر څو دغه ستونزې حل شوې نه وي توضیح دینې شروع کیږي. نو د ښکېلو اړخونو لخوا چې د کورنۍ چارو وزارت دی، د مخابرات وزارت دی، نور نړیوال مرستندوی ارګانونه دي، دا یو لخوا ژمنه وشوله چې دغه ستونزې به حل کیږي.
پرون د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش په دغه ستونزې مشخص کړي. اعلامیه وایي ولسمشر ټینګار وکړ چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهیر دی پایل شي، خو ښاغلی کلمزی وایي د ځینو تخنیکي او نورو ستونزو له کبله ښایي دغه بهیر اوس پایل نه شي. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزی ویل پرون مازیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات واوښتل. یوسفزی ویل چې په غنیخیلو کې 170 کورونه تخریب شوي او شپږ تنه وړې دي. د کندوز امنیتي مسولین وایي چې په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه یې د دې ولسوالۍ اته کلي له وسلوالو پاک کړي دي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 12 وسلوال مخالفین وژل شوي هم دي. جنگلباغ زیاته کړه چې دغه عملیات لا هم روان دي. په هلمند کې د ملي اردو مسولین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او سباندې دیش نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو په یو اعلامیه کې ویلي چې په یو شمیر وسلوالو پرون په موسی کلا ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته په نښته کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شول او 2 نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سخت دریځې وسلوال وژلې دي. دغه حملې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ناکراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې پرون ماسپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې څلوېښت تروریستان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. لبلی خوا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د هند د پوځ ویان ډګرمن منیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو 2 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې شپږ ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې 2 ملکیان هم وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سوریه پلازمینه دمشق ته نږدې پر یو مارکیټ د دولت په هوایي حمله کې لګتل لګا دوه اتیا کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان دي. د یاغیانو تر ولکې لاندې دوما خارګوټي باندې د دولت پرونی حمله د سوریه په جګړه کې تر ټولو خونړی ګڼل شوی دی. د سوریه د اپوزیسیون د ملي ائتلاف مشر خالد خواجه دغه حمله عامه وژنه وبلله او ویل چې بې مجازات به نه پاتې کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په دغو هوایي حملو کې 250 کسان ټپیان شوي هم دي. دغه سرونکې ډله وایي دولتي ځواکونو په دغه مارکیټ لس هوایي حملې کړې او ډیری وژل شوي کسان ملکیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د سلر وشتو ساتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. ګډو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حملې په عراق کې شوې چې د دوی وسایط د هوان توغونکي ماشین ګڼې او نور تجهیزات پنخه شوې ده. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت اډلې یو تخنیکی قطع پنخه شوې چې د دې اډلې جنگي سنگرونه پنه زیونه او نور پوځي وسایل پنخه شوې دي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اداري فساد سره د مبارزه په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې یو لس چوکې لمنځه وړي. د عبادی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د په فوري توګه د وزیرانو شمیره له 23 څخه 22 ته د راټیټولو حکم کړی و. په دغو کسانو کې د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلور وزیرانو چوکۍ شامل دي او د حکم لمخې څلور نور وزارتونه له یو بل سره ګډیږي. د دې سره د بشري حقوقو وزارت، د ښځو چارو ولایتي وزارت، د ولایتي او پرلماني چارو وزارت او یو بل ولایتي وزارت لمنځه ولاړل. د سیاسي او ټکنالوژي وزارت د لوړو زده کړو او ساينسي څېړنو له وزارت سره ګډ شو او د روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې له وزارت سره ګډ شو. د حکم لمخې د عراق د شرولې وزارت به د رغونې او ښار جوړولو له وزارت سره یو ځای شي او د توریزم او لرغوني وختونو وزارت رتبه د کلتور له وزارت سره یو ځای شي. دا وتر دې د ما د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د جمهوریت ریاست سرچینې به چې د برېښنایی تذکرو ویش به د زمری ریاست پراتويشتمه، یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د کلیزې پورز نه پیلېږي.
یو بل مناسب وخت چې کله مشکلات حل شي او ما ده وشو بیا به تشکرې ویش پیلېږي.
په سرپل ولایت کې د ځینو کسانو لخوا د دوو تنو تر صحرایي محاکمې وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړه.
دوی دغه کړنې د شریعت او د قانون په خلاف عمل ده. دوی د زبط زره بونسي او د قانون منګول ته وسپارل.
افغان ځواکونو د کندز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي خو خلک وایي
عملیات نتیجه نه ورکوي. په زرګونه کسان کورونا وارسوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو.
د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د پولیو ضد واکسین له کمپاین سره مرسته کوي.
مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو، مونږ به نه درېغو او مونږ به دا کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستاني مالونو بندیز لګیږي، دوی به پر نورو لارو چارو غور وکړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. افغان چارواکي وایي چې د تخنیکي ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش د زمري ریاست پر اتويشتمه پیل نسي. خو جمهوري ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش د بهیر پر پیل ټینګار کړی دی. اعلامیه وایي ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش بهیر د تخنیکي ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت بللی دی. په همدې حال کې دارګ د معلوماتي ټکنالوژي رئیس دغه اعلامیه مغشوشوونکې بولي. تفصیل د منالی بشیر په راپور کې.
په ارک کې د معلوماتي ټکنالوژي رئیس اصرار احمد کریمزی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د تذکرو د تخنیکی برخې د بررسۍ لپاره ګمارل سوی، ازادي رادیو ته وویل چې د الکترونیکی تذکرو ویش ځکه د خپلواکۍ په ورځ نسی پیلېدای چې تخنیکی ستونزې لا نه دي حل سوي.
رئیس جمهور لارښوونه وکړه چې د استقلال ورځ د استقلال د ورځ په مناسبت باندې ولمانځل شي. د تذکرو پیل په دې ورځ باندې نه کیږي، په یو بل مناسب وخت کې چې کله مشکلات حل شوي موږ آماده وشو بیا به تذکرې ویش پیلیږي.
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د دقیق وخت په اړه له څه ویلو پرته راغلی چې پرون په دې اړه په یو غونډه کې ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ویش د امتحاني بهیر دوره د دغه بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت وبلله او ټینګار یې وکړ چې د برېښنایي تذکرو امتحاني پړاو دی پیل سي. په همدې اعلامیه کې مخکې ویل سوی چې په دې غونډه کې د برېښنایي تذکرو د ازمایشي ویش نیټه د زمري 28مه د هیواد د خپلواکۍ د ورځ د ټاکلو په باب هم خبري وسوي، خو څرګند وسوي چې د دې ورځ ډیر تمرکز د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ستایلو او قدردانۍ دی. اسرار احمد کریم زیوای نه پوهیږي ولې داسې ذهن مخشوشون کې اعلامیه خبره سوي، ځکه چې د هغه په وینا په دې غونډه کې ولسمشر نه دی ویلي چې د خپلواکۍ په ورځ دی یاد تذکرې پازمایشي ډول وویشل سي. د راپورونو له مخې د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست غواړي دا تذکرې د افغانستان د استقلال په ورځ چې د زمري له 28مې نیټې سره برابر ده ورکول پیل سي، خو په دې برخه کې د تخنیکی پوه لرونکي وایي تذکرې باید هغه وخت وویشل سي چې ټولې تخنیکی ستونزې حل سي. د ځینې تخنیکی ستونزو په اړه ښاغلی کریم زیدا سوایي
دا کوم زیرمتون چې د کوم ډیټا چې خوندي ساتل کیږي ډیټابیسونه چې دي هغه هیڅ ډول انکریپشن نه لري. دا ډیره اندېښنې وړ خبره ده چې موږ دغه شی د هیواد په کچه ارزښت لرونکي د معلومات په دغه ډیټابیسونه کې خوندي کوو چې هغه انکریپشن نه لري، نو بل ورځ څوک کولی شي په اسانه په بدلون راولي یا د منځوي شي.
د شاغلی کرمزی په وینا دوهمه ستونزه دا ده چې ټاکل سوی ده چې په ټولو ولسوالیو کې د هیوادوالو د ثبتولو لپاره به حکومت مرکزونه جوړوي او د انټرنیټ له لارې به هغه معلومات ډیټا مرکز ته لیږل کیږي. د په وینا په ټولو ولسوالیو کې حد اقل 2G انټرنیټ هم نشته. یو بل حساسه مسأله په برېښنایي تذکرو کې د ملت په توګه د افغان کلمې د ذکر ده. ځینو مدني فعالانو ویلي چې که ارګ پرته له افغان کلمې د الکترونیکي تذکرو د ویش اجازه ورکړي دوی به لاریونونه وکړي. د دې په ځواب کې اسرار احمد کریمزی وایي چې تر سیاسي ستونزو مخکې باید تخنیکی ستونزې حل سي، ځکه چې لا هم دا ستونزې پر ځای پاتې دي او له همدې کبله په اوس وخت کې د تذکرو ویش شایي د ګټې پر ځای نقصان وکړي. اسرار کریمزی زیاته کړه چې له ولسوالیو څخه مرکز ته د معلوماتو لیږلو لپاره د انټرنیټ ملي شبکه چې د افغان ټلیکام د فایبر لاری سیمو ته رسول سوی اصلي سرچینه یې له پاکستانه ده. د هغه په خبره د یوې ملي پروژې له یوې داسې زربینا سره نښلول به ډیر د اندېښنې وړ وي، نو ځکه باید د نوي تذکرو په ویش کې د پام وسي او پر دې کار دې بیړه نه کیږي.
ومردل چې افغان چارواکي وایي د تخنیکی ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش د زمري اسد پرته وشتمه پیل نسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ځینې عام خلک د صحرایي محاکمو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دولت باید د دې ډول محاکمو مخه ونیسي. دا اندېښنې پر داسې مهال شول کیږي چې اوس په سرپل ولایت کې یو پلار او لور چې د یوه فعالکتونکي لخوا په غلا تورن سوي وه په بېرحمۍ سره د یو شمېر کسانو لخوا وهل سوي دي. نور حال له کابله د ابراهیم ساپي په راپور کې
په داسې حال کې چې د کورنۍ چارو وزارت په سرپل ولایت کې په عام محضر کې د یو پلار او لور د وهلو په تور 15 کسان نیولې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او عام خلک وایي افغان حکومت باید د دې ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي. د بشري حقونو کمیسیون وایي افغانستان قانوني محکمې لري او هیڅ څوک باید د صحرایي محکمو لخوا مجازات نشي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د کابل د سیمایز دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي رادیو سره خبرو کې صحرایي محکمې د اسلامي اصولو خلاف وبللې او زیاته کړه چې دا ډول محکمې باید پر خلکو عملی نشي.
دوی د کړنې د شریعت او د قانون په خلاف عمل ده. دوی لزت زره بونسي او د قانون منګول ته وسپارل په علني جرسو کې د دوی دوسیه په بلاسیل باندې ونیو شي تر څو عام خلک دې پوه شي چې غیر قانوني عمل کوي. دا غو سره د قانون خبرګون څنګه تر څو خلک د هغه واکونو نه چې دوی اصلا قانون نه لري دغه نه استفاده ونکړي.
په یو روسي پیخه کې په سرپل ولایت کې یو پلار او لور چې د یو فالکتون کې لخوا په غلا تورن شول د یو شمیر کسانو لخوا په عام محضر کې په لرګیو او سکانو سره ووهل شول. په ورته وخت کې یو شمیر عام خلک چې دا ویډیو یې لیدلې په غوسه شوي او وایي حکومت باید ژر تر ژره د دې ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي.
د ما نوم حفیظ الله ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی یم. نو دا ټول د خلکو له غیرت او عقایدو او احساساتو نه سرچینه اخلي او د دې د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار دا ده چې دولت حاکمیت او د قانون او د قانون تطبیق نه پر جای کې په جدي توګه ساره نه وي.
په نظر مې مردوم خوښ
دا وایي سما په نظر باید خلک په ملایانو او دی ډول کسانو باور ونه کړي. لا دولت مې غوښتنه داده چې ژر تر ژره د دی ډول پیښو پر وړاندې اقدام وکړي او دا پیښې عاملین دی ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. لا بل لوري د هیواد دنیا علما هم صحرایي محکمه د اسلامي اصولو خلاف بولی او وایي حکومت باید د دی ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي. د کابل ښار یو تن دینی عالم سراج الدین وایي چې فال قتل په اسلام کې جواز نه لري او د هغې مرتکبین باید ونیول شي.
فالبینی په اسلام کې هیڅ ثبوت نه لري، هیڅ دلیل نشته چې فالبینی په اسلام کې جایز نه دی، هیڅ گنجایش نه لري په اسلام کې. هغه مخه ونیول شي چې دغه ته یا توبه وباسي یا به دا کسان لس ونیول شي چې خلک گمراه نه کړي.
دا لومړی سل نه دی چې په هیواد کې صحرایي محکمې جوړیږي چې پکې خلکو ته سزا ورکول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په یو شمیر سیمو کې ځینې کسان په صحرایي محکمو کې وهل او ټکول شوي دي. دا چې دولت به د دې ډول صحرایي محکمو مخه کله ونیسي راتلونکی به یې ځواب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت سیړو په پیل کې ورزو د افغانستان شمال ته په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو د وروستیو جزئیاتو په اړه د اجمل آریان راپور اورو.
د کندز د امنیت قومندانې سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې دولسنه وسلوال مخالفان وژل شوې دي، همدارنګه دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانابات په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې دولسنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې دوه تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. خو د جګړې کابل له دغه سیمې څخه او د خانابات ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځای شوي له ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره شوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بیرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د ورستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خان آباد او قلایزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځای شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خانابات ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې دیارلس تنه دولتي ځواکونه وژلې دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي
ومنل چې د کندز ولایت په خانابات ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي چې چارواکي وایي تر اوسه په دغو عملیاتو کې دولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ځینې کلي له هغوی څخه نیول سوي دي. بلخوا د ختیځې سیمې جهادي شورا خبرداری ورکړ که افغان دولت د اوسنیو امنیتي ستونزو مسله اواره نه کړي، نو دوی مجبور دي چې د وسلوالو پر ضد خپله مبارزه پیل کړي. تفصیل له جلال آباده د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجي حضرت علي د یک شمې پورز د جهادي مشرانو غونډه را بللې وه او وی ویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی. نوموړي وویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو په ختیځه سیمه کې په سلګونو خلک وژلي او تر 200 اویا تنو پورې اوس هم ورسره بندیان دي.
خر رڼا په ورځ باندې په دې درې څلور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه نه زیات همدغه شینوار او خوګاڼی چاپریال خلک یا د همدې مشرقي خلک بدل شوي دي او دوه سوه اویا کسان چې زه معلومات لرم بندیان دي هغې په نوبت نوبت سره دغسې لکه چې بله ورځ تاسو ولیدل چې په موږ والوزه او همداسې باندې الوزئ.
نوموړي وویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمو کې اوج ته رسېدلي خو امنیتي ځواکونه په خوګاڼو او حصارک ولسوالیو کې عملیات کوي. ده وویل حکومت ته یې د لنډې مودې وخت ورکړی که چیرې د امنیتي ستونزو په هوارولو کې پاتې راغی نو دوی به خپله د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي.
موږ ټول ولس باندې غږ وکړو، دښمن ته دښمن وویلې، خلکو عزت او امنیت یې وساته، ساتلی به یې که نه ساتلی تاسو دا فکر مه کوئ چې دا اسټیټ کې دې خبره وکړله او بیا به شاته ځي. په خدای چې نن شپه زما سره داسې پروګرام و او اوس هم تاسو ته غږ کوم چې دغه خوار به درې ورځې بند دی، دې ځای به موټرې تړو تور هم ته ځو او تر څو چې حکومت یا استفان نه کړی یا یې د خلکو عزت نه ساتلی.
بلخوا د غونډې ګډونوالو هم په خپلو خبرو کې وویل چې نور د دوی حوصله تنګه شوې ده او د وسلوالو پر ضد مبارزې ته تیار دي. د دغې غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده د غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واډ ته راووتل او د پاکستان او دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد شعارونه ورکول. دوی تور پورې کړ دغه وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې جنګېږي د پاکستان استخباراتي کړیو په اشاره فعالیت کوي او په خبره یې افغانان نور د دوی د ظلم زغم نه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته اوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف غواړي د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري 8 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین پروګرام تطبیق کړي. د دې پروګرام د پلي کېدو په هدف د یونیسف او د افغانستان کرکټ بورډ د مسؤلینو ترمنځ په کابل کې د څه باندې دوه لکه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د پولیو یا ګوزن پر وړاندې د مبارزې لپاره میدان ته رادانګي. دا ځل دوی بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي تر څو کورنۍ دې ته وهڅوي چې د پولیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د یکشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ سره د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د دې ادارې د چارواکو په وینا د دوی کمپاین بالا کندهار او ننګرهار پیل او هغه ولایتونو ته به وغځول سي چې د پولیو یا ګوزن پیښې پکې لیدل سوي وي. په کابل کې د یونیسف مرستیال بلاجی وای دا چې خلک له خپلو لوبغاړو سره مینه لري نو باور شته هغه 8 میلیونه افغان ماشومان چې د پولیو له خطر سره مخ دي وژغورل سي.
It is this partnership which we believe can make sure
دا زمون ګډه همکاري د چماشومانو ته د پولیو له ناروغي څخه د مخنیوي ډاډ ورکوو. د یاد ناروغي مخنیوي جدي او دوامدار هڅو ته اړتیا لري. خوخ یو چې لداس یو ټیم سره مونږ د پولیو لمنځولو لپاره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم ځوانان باید ثابت کړي چې یو ماشوم هم د پولیو واکسین رد نه کړي.
په افغانستان کې د ګوزن واکسین د نوي کمپاین لپاره څخه یو ونی تیریږي او یونیسف وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې 90% ماشومان ته دغه واکسین ورکړل شوی ده. یونیسف غواړي د کرکټ د لوبغاړو په وسیله 90% پاتو ماشومان ته هم د واکسین ورسوي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګوزن واکسین د روان کمپاین د پیل پر مهال په افغانستان کې د ګوزن د پیښو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې په افغانستان کې د دې وایروس له منځه وړل د دوی د پروګرامونو په سر کې دی. د دې سازمان د معلوماتو په اساس په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش بیا وایي لوبغاړي چمتو دي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د لمنځړلو لپاره هڅې وکړي.
خوشبختانه زمونږ لوبډله زمونږ کرکټ بورډ هم په دې برخه کې دوی سره په پیسو کې ډېر نوی لاړ شوي. دا زمونږ اجتماعي مسؤلیت دی چې دا به کوو. همداشان مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو، مونږ به نه درېږو او مونږ به دا کوو.
د کرکټ له لوبغاړو څخه چې تل په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې ښه ځلېدلي، اوس د دې تمه هم کېږي چې په ټولنیزو برخو کې خلکو ته خدمت وکړي. د کرکټ افغان لوبغاړي میرویس اشرفوای هیله یې دا ده چې د پولیو واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي او افغان ماشومان د ګذر له ناروغۍ وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې فراه، کونړ، زابل، ننګرهار، هلمند او روزګان هغه ولایتونه دي چې د پولیو یا ګذر پیښې ډېرې پکې لیدل کېږي. دا سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ریښو چول زیات وخت او د ټولنې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ورزشکارانو او مدني فعالانو هڅو ته اړتیا لري.
ومنودل چې د کرکټ لوبغاړي د ګذر یا پولیو ضد واکسین په کمپاین کې برخه اخلي او 8 میلیونه افغان ماشومان به د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. کرکټ بورډ وایي له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په هڅو کې هم همکاري کوي. په وروستیو کې راپورونه څرګندوي چې په افغانستان کې د نشه یانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د مخدره موادو کښت، قاچاق او ګټه اخیستنه د دې هیواد لپاره په یوه ملي ناورین بدله شوې او په وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده. میرمن غنی پرون د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره د رسنیو د رول د پراختیا او عمومي ملاتړ غونډې ته وویل چې رسنۍ د عامه پوهاوي په برخه کې مهمه ونډه لري. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
سره له دې چې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو څو کلونو کې په میلیونونه ډالر لګول شوي، خو لا هم د ستونزه د یو ملي ناورین په توګه یادیږي. دا ځل د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن غنی د یک شنبې په ورځ د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره د رسنیو د رول او پراختیا او ملاتړ عمومي ناستې ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د دې ناوړې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې به چوپتیا غوره نه کړي.
امروز در افغانستان زر قاچاق
نن ورځ په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، قاچاق او کار اخیستل په خواشینۍ سره چې په یوه ملي ناورین بدل شوی چې د دې د مخنیوي لپاره ملي بسیج ته اړتیا ده. نو زه هیله مند یم چې ټول خلک په دې لاره کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
میرمن غنی همدارنګ وویل چې له مخدره موادو څخه ګټه اخیستنه د مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده عوامل ګڼل کېږي او رسنۍ باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې د ستونزې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د پوهنې، حج او اوقاف او اطلاعات او کلتور وزارتونو چارواکو هم ګډون کړی و او ډاډ یې ورکړ چې خلکو ته به د عامه پوهاوي له لارې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې دا مهال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروونکو شمیر له 3 میلیونو اوړي. له دې وړاندې هم یو شمیر هڅې شوي، خو یو انتقاد دا ده چې دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي ټینګار کوي چې د دې پدیدې سره د مبارزې لپاره د رسنیو ملاتړ ته اړتیا ده. میرمن عظیمي د فقر او ناامنۍ تر څنګ د مخدره موادو له زیانونو د خلکو بېخبري د مخدره موادو د شمیر د زیاتېدو مهم عوامل یادوي.
همکاری رسانه ها در ابعاد مختلف
د رسنیو همکاری په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره کولای شي چې په دې اړه جوړ شو پروګرامونو ته قوت ورکړي. موږ په دې باور یو چې په ملي او سیمه ییزه کچه د رسنیو له پریکنده ملاتړ پرته به موږ خپل ټاکلي هدف ته ونه رسیږو.
خو د رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې بیا انتقاد کوي چې حکومت تر اوسه په دې برخه کې یو مشخصه پالیسي نه لري او خبرې لاند راپورونو د جوړولو پر مهال له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. نه یې په افغانستان کې د رسنیو څخه د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره د خلکو ملاتړ او پیوستون ته اړتیا ده او حکومت باید له خلکو سره د همغږۍ له لارې دې ستونزې ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پر فیسبوک پانا بیلابیل راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونی کې برخه اخیستلای سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال په خپل پیغام کې لیکلي له ولسمشر اشرف غنی غواړم چې څومره ژر چې کیږي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر دی پیل کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي موږ په خپلو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې غواړو. معلم جان خیرخوا له خوست لیکلي د افغان حکومت نه هیله کیږي چې له پاکستان څخه د بې کیفیته درملو د واردولو بندیز نور هم قوي کړي، ځکه چې دغه دواګانې زموږ د هیوادوالو روغتیا او هم اقتصاد ته زیان رسوي. نورستان نه مولوي رفیع الله حیدر لیکلي د اوسنیو چارواکو د صادقانه فعالیتونو په وجه په نورستان کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. اوریدونکي د دې امن د دوام لپاره دعا کړې ده. قاري محمد مدني لیکلي د حکومت له مشرانو څخه هیله کیږي چې په حکومت کې دننه د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو مخه ونیسي، ځکه چې دغه خلک داعش او طالبانو ته هم د فعالیت زمینه برابروي. او بختیار له زابله لیکلي له ګرانو ملګرو دغه راز افغانانو څخه هیله کیږي چې باید یو بل ته د یووالي لاسونه سره ورکړي. لس نیمې بجې سپې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درو. خو اوس له ناجیې صافۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري اسد په 28مه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو په ورځ نه پیلېږي. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي پرون مازدیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندرې ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اوښتي. په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څه باندې 10 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 30 تنه مشکوک سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي چې له کبله یې لږ تر لږه 8 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پر یو مارکیټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې ډیری یې ملکیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د سلر ویشتو ساتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اداري فساد سره د مبارزې په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې 11 چوکۍ لمنځه وړې دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه لرو. د یونان په کاز ټاپو کې د پناه غوښتونکو ترمنځ نشته سوي ده. په کاز کې یو هوټل چې له ډیره وخته تش ولاړ وو اوس د هغو پناه غوښتونکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو څخه د جنگ له کبله ورغلي دي. دغه خلک ډیری له سوریې، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاز ته رسیدلي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات اوري.
کاز ټاپو ته رسیدلي پناه غوښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناه غوښتونکي چې ډیری یې افغانان او د سوریه وګړي دي څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاز کې د فوټبال یوه لوبغالي ته انتقال سول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاز کې پناه غوښتونکي وهلي او ورباندې اور وژونکی ګاز کارولی وو. شاوخوا 1500 پناه غوښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناه غوښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل سوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې چې په پایله کې د ګڼ شمیر خلکو پر مخونه وینې رامات سوې. میرزا خان له هغو افغان پناه غوښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دی. کاز ته تر تګ مخکې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ISAF ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسیدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپلې کورنۍ سره د کاز په یوه ځنګله کې شپې او ورځې تیروي. کاز ته تر رسیدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل.
راغله د ایران ویزه مزانو ته خسته راغله. ایران ته چوش په ایران کې د ایران څخه مارکا ته راغله. ماکو پر مارس باندې
حکومت کی یوش په حال ته دا غدا به حرکت نو کوي چې راسو پر کوردستان پر مردند ترکی هغه به پر موږ باندې ټکان وس خو غچاغبر موټر دغه کې ونه درېده نو راغلو په خاور ته د ترکی چې واوښلې د سیمې څخه 28 ساعته غچاغبر په موږ پیاده راو وکړه پر غرو باندې نو هغه چې راغله بیخي د پښو ولیلې نوکان د ټولو هلکانو شنه سوه ډېر په عذاب سه راغلو ترکیې ته د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ راغلو دلته پر دې مارج باندې نو کښتۍ موږ ته واخیستل د اووه کاسه په یوې کښتۍ کې وه حرکت مو کوي څلوېښت ټکې په اوبو کې وو نو ورسېدلو دلته ورسېدلو نو دلته هم راغلی وو دلته موږ څخه څوک پوښتنه نه کېږي
د اروپای اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناه غوښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی دا لومړی ځل نه دی چې پناه غوښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم
او اوس به اسدالله لودین راته وویل چې په کابل کې نن ورځپاڼو چاپ کړي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د پخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې اغیزو او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړی دي اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې جنرال حمید ګل لا ژوندی دی او دا هغه څوک دی چې د تیرو درې لسیزو اکثره افغان چارواکي ورسره یادګاري انځورونه لري په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل پر افغان چارواکو نفوذ درلود او د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کولو کې هم مهم رول ولوبوه د سرمقاله لیکوال ویلي حمید ګل په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان له استخباراتي ادارې منځوي شوی وو خو زیاته شوی چې په سیمه کې اسلامي سخت دریځ په پښو ودرول چراغ ورسپان بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ظالم مړ شو خو یو ناوړه قاعده ورڅخه په میراث پاتې شو په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال افغان مجاهدین روزل او د طالبانو د حرکت بنسټ ایښودونکی هم وو سرمقاله لیکونکي ویلي حمید ګل د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوله او تل دا څرګندونې کولې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو د ځپلو وس نه لري او باید له هغوی سره سوله وکړي افغانستان ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین او د افغانستان د سولې نامعلوم برخلیک په سرمقاله کې راغلي په خوا داسې انګېرل کېده چې که طالبان سوله وکړي امنیت به ټینګ شي خو لیکوال ویلي اوس چې داعش خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي د امنیت هیلې له خلکو اخیستې دي د ورځپاڼې په باور اوس ټول هیلې چین ته دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رول ولوبوي او لیکوال وړاندوینه کړې چې چین به له طالبانو سره دویم پړاو خبرو ته زمینه برابره کړي سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د انتحاري حملو لامل هم د پاکستان د دسیسو د دوام نتیجه ده په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبان پخوا امریکایي بې پیلوټ الوتکو هدف ګرځول خو اوس دوی آزاد دي او له افغانستان سربیره په پاکستان کې هم حمله کوي د ورځپاڼې په باور اوس ناامني د پاکستان پنجاب ایالت ته هم رسیدلې او که پاکستان د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي له خپل لمنې به اور واخلي
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای سي په داسل کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیری د ځانمرګ برید د وجل سو شمیر یو شتنه ته پورته شوی د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت عکس العمل شولې او اړوندو ادارو ته د چټکو اقداماتو امر کړی دی تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورت کې
د یکشمې پرز د پاکستان د پنجاب ایالت د ټک د حضور سیمې په شادي خان کلی کې د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر یو وشته پورته شوی او د چارواکو په وینا دیارلس ټپیان لا هم پر روغتونونو کې ته درمل نلاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده په ګډون د حضور د پولیسو سیمه ییز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خان زده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځن مرګي بریدونه شوي دي نوموړي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل د وایي یو ځن مرګي برید کړ په دیرې کې د نن ځان الوزولی یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانې په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت خبرګون ښودلی او صدراعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی همدارس د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر ډیری د بریټ تر هکونکو او د غوی د مرستندویانو د نیولو هڅې د تیزی کړي. جنرال راحیل شریف همدارس ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد روانه جګړه کوم اغیز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وختونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر ډېری د ځانمرګې برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو 14 ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مړینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه یې د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2016 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړه شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سمو د مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونه وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همدارنګه د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو یو مرکه او یو رپورت ته برابر کړی دی. په رپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خبرېږي. په سر کې هم راځو رپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کول شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. مخړی یو راپورته له بهرنۍ سیالیونه د افغان لوبغاړو د لاسترړونو په دوام د ځل د سنوکر ملي لوبغاړو تر ولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا ل دریم دور شپږبال سنوکر لوبس خاتل ولي وګټله او د سرو زرو میډال یې هیوا تراوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف ایمان ازادي رړوي ته ویل چې د سیالي په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې ترسره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې تل ولي وګټله.
در بخش تیمي دوه نفر از افغانستان بوده او دوه نفر هم
په تیمي سطحه افغانستان له پاکستان سره په فائنل لوب کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس سینزای وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړی. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټله. د سیالي د شپږو اسیایي هیوادونو ترمنځ وشو چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدي، رئیس سینزای، زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستي وه. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې خیل لاسته راوړنې کړې وې او افغان لوبغاړي په نړیواله سطح ښه ریکارډونه لري. اخو د ورزش برخې کارپوهان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبي او افغان روزونکو زړور اکبري ازادي رډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
باید ته دولت ډیر توجه وکړي په خاطر ده چې دغه افتخار خو بیا هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. هلته که مسابقات کوي که هر څوک کوي، که احمد کوي محمود کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
ښاغلی اکبری وایي چې دغه مقام ترلاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټنډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کېږي چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوي او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوې دي. اوس به هم را شو د مرکی پلور د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلتې زینی لوبي کړی دی او لا هم د دوی لوبي روان دي. دا چې افغان ټیم څو لوبي ګټلې دي او همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنز د څه پاړه تړون لاسلیک شوی دی په دغه مرکه کې معلومات خبريږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ لمرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره کړی دی.
بالکل تاسو ته معلومه ده ټول وادوال په جریان کې دي چې بعد 15 کال نه د افغانستان الف لوبډله جوړ سول او هغه هم د هیواد ته سفر وکړي لکه سرنکا هیواد هلته د سرنکا د کرکټ بورډ د پرمختیايي چارو په نامه باندې کوم لوبډله چې تیار شوې ده. نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنی سیالي یا پوډي چورته وای هغه د سرسول چې الحمدلله زموږ هغه نیو ځوانان چې په الف لوبډله کې ځای ورته ورکول شوی دی هغه دواړي سیالي په خپل نامه باندې یعنی په خپله ګټه تمام کړل. دا یو شکم نه بیو په دې وجه باندې چې اکثریت هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډل چې هم لار نه پیدا کړي یا د نن سکلونو ملي لوبډل نه ورغلي یعنی په مجموع کې یو ځوان لوبډاله ده او د ستاور دی ډیر شو.
د ملي ټیم لپاره کومې لوبې شته په نړیوال سطح کې څنګه؟
بالکل یو خبره وبله ده هم درته وکم څنګه چې هغه څلور ورځنی سیالي تیرې سولې بیا موږ څلور یو ورځنی سیالي لري 15 ساورې د چپاغه کې دوی د سرسوي د دواړې د افغانستان الف لوبډلې ګټلې دي د سرنکا د پرمختیايي چارو د لوبډلې نه. نو یو ښه خبره ده د کرکټ مینوال ته د ډېر تقریبا 2 کال کېږي چې نورالی زدران د ټپیو یعنی زخمي او د خپل زخمونو د کبل نه ډېر زوريدي وس الحمدلله جوړ شوی دی پټ شوی دی په دغه ټورنمنت کې چې وسم د الف لوبډلې سره یو ځای دی ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ور سره همداسي بل تکرار نه وي ځوان نجیب الله زدران چې سلیزه یواله په پورډي کې. نو دا یو ښه خبره ده او استاد چې د دې دوم سوال په جواب کې باید زوم چې د افغانستان ملي لوبډله به هم ان شاء الله تیارې نسی یو میاشت وروسته چې کوم سیریز یا ټورنمنت په لار اچول شوی دی د کرکټ د بینني شورا په همکاري باندې هغه د زیمبابوي واته په سفر کې چې په بارلند افغانستان او زیمبابوي تریم ملکیزه سیریز ده په خپل منځ کې وکیږي او بیا به یو میاشت وروسته د زیمبابوي هیواد موږ دوبی یا امارات ته را دعوت کوو چې هغه کوربتو به موږ په غاړه ولرو د نومري ځل لپاره د یو غټ سالي یعنی په هغه کې څلور ورځنی سالي دی دوه شلوري سالي دی د یو پول ممبر سره یعنی هغه یو سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړي توپ لري دغه سره موږ سالي دګر ته ځو. نو ان شاء الله ولادې زه امیدوار یم چې د هر څه چې کیږي یا کوم سالي چې په لار لویږي نتیجه به در روان 2014 کال نړیوال جام چې په هندستان کې د سرکې دغه د پاره یو شامه ده گیده.
افغان کرکټ بورډ به لابل قراردادونه کړي لږه ډلې یو قرارداد د پولیو کمپاینونو قرارداد دی آیا لوبغاړي هم لدې قراردادونه ګټه اخلي کسنګه؟
بالکل په دې کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د یونیسف سره یو قرارداد لري په مجموع کې واکسین یا د پولیو هغه درملنه د هر افغان هر ماشوم دي ته ضرورت لري په مجموع کې په افغانستان کې د کرکټ بورډ اداره یا د کرکټ ملي اتلان د ډیر نیک شورت له دوی برخمن دي کدي چیرته کلو باندو ته دي او د خپل یو ادوالو د بچانو په خلو کې دغه د واکسین تاس کې اچوي. نو دا به ډیر یو ښه نیک قدم او یو ښه پرمختګ دی افتخاری دغه کار کوي د لوبغاړي هم لوبغاړي هم مستحق دي دي چې کله موږ دغه سیو قرارداد امضا کوو چې دوی ته ځانګړي پیسې ورکو.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موزه سفي ولستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اج
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
درنو اوریدونکو سلام په خوانی حکومت دیار لسکالا یوازې په وادو باندې تیر کړل خو نوې حکومت بیا خدای د کمپاین په وخت له وادو پرته بیا د هیڅ کار وادام نه دکړي لکه چې هغه د وادو کول توانم نه لري او یا به وادي کول د په خوانی حکومت کار بولی ریختیا ویلی دی چې وایي له خوړلو یې تمه خده خو د ملي وحدت حکومت څوک په تمه کوي هم نه د خبرونه په پیل کې مو لموین صاحب سره د هغه د کارونو او فعالیتونو په اړه مرکه درته کړې ده موین صاحب نوې مقرر شوې دی چې خبر شي د یو د ترقی لپاره څه فعالیتونه پیل کړي دي
تبر ګل کولنګ صاحب کداره ته وای چې لمقرری تر اوسه دې کوم کوم کارونه کړی دي نو مهرباني به مو وی
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی ته او بیا ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل تاوده تاوده سلامونه او احترامات وړاندې کوم هیله من يم چې ټول به د عافیت جامع اغوستي او د روزګار له هر ډول آفت څخه خوندي وي
مهرباني
زه چې کله مقرر شوم نو تر هر څه لومړی مې خپله فیسبوک پاڼه جوړه کړه چې هر ورځ پکې خپل فعالیتونه خپاره کړم او هیوادوال خبر کړم چې څه کوم
ډیر ښه مهرباني
او لومړی خو ډیرو نازوانو کنځاوې او ردوبد راته ولیکل خو کرا کرا دوی هم ستړي شول بیا مې یوټیوب ته هم مخ ورواړوه نو لامغه رئیسې چې سهار دفتر ته راشم لومړی فیسبوک خلاصوم ګورم چې ملګرو او د ملګرو مې سره ترکلی دي که یې کنسل او ردوبد لیکلی وو نو یو سوړ حوصله یې وباسم او فیسبوک پاڼه وتړم او بیا یوټیوب خلاص کړم دا خواخوا ولولم او ویډیوګانې پکې پلی کړم
ښه
او تر څو چې خورم نو بیا 12 بجې شوي وي او د ډوډۍ وخت شوی وي ډوډۍ وخورم خو ډوډۍ مې یو وخت مې وازې نه ده خوړلې خامخا یو څو تنه دوستانه واشتایان ځان را رسوي
خدای دې دغه ډول کسانو ته هم انصاف ورکړي چې د غرمې ډوډۍ به د کوم دوست آشنا دفتر ته رسوي
رښتیا وایي خو زه یې مسې نه پرېږدم کله یې ډوډۍ وخوړه او لاړل نو بیا د یو نوم له نور شهرت سره په فیسبوک کې لیکم چې ښاغلی معاون تبرګل کولنګ نن پلانای خپل حضور ته ومانه او د هغوی له مشکلاتو اورېدو وروسته یې له هغوی سره د مرستې کولو وعده وکړه
نو هغوی بیا خفه کیږي نه
نه خوشحاله وي چې نوم یې په فیسبوک کې لیکل شوی
رښتیا د فیسبوک په باره کې څه نظر لرئ
فیسبوک د موږ غوندې زیاتره چارواکو لپاره آبي حیات دی ځکه که فیسبوک نه وای نو پرته له خپلو کورنیو او نږدې خلکو به بل هیچا نه و پیژندلي خو نن سبا د فیسبوک له برکته مو آن په غرونو کې شپانه هم پیژني او که مصفت ونه کړي نو دوه درې د کنځلو کمنټونه خو خامخا راځاروي له دې امله فیسبوک ډیر ښه شی دی او بیا خو په نورو نومونو هم سړی پاڼه جوړولی شي او د ژوند له هر اړخه خوند پکې اخیستلی شي تر دې چې په فیسبوک کې نر د ښځې او ښځه د نر احساسات هم خپلولی شي
ډیر ښه پرته له فیسبوک ټویټر او یوټیوب نه بل کوم فعالیت هم لرئ کنه
متاسفانه چې نه ځکه د ملي وحدت حکومت لا تر اوسه هغې نقطې ته نه دی رسېدلی چې ټولو ادارو ته د کار ساحې برابرې او عملي کړي
والے
زکچے
دیوسانے شاعرانو په دنیا کې لاوسم درې شان ژوند کوي
چلم مانګای او ګودار
د چارواکیو درې کارونه خزده دي
ځان ستایل ځان مړول او ځان ساتل
نوی وزیر چې مقرر شي نو درې جملې ډېرې تکراروي
پلان جوړوم پلان به جوړ کړم او د پلان له مخې به کار کوم
قدرت ته رسیدو درې لاندې لارې دي:
چاپلوسی، خپلوالی او چالاکی.
په مړو ژوندیو کې د چالاکانو ګډون درې ګټې لري:
غټان یې ویني، واړه د غټانو ګمان ورباندې کوي، او له غټانو سره د ستړې مشي او چاپړوسۍ چانس ورته برابرېږي.
فیسبوک درې ډوله کسان ډېر کاروي:
پوچکولي، قدرت ته رسېدلي، او قدرت ته د ځان رسولو شوقیان. اوس مو یو دفتر ته بیایو او هلته مو د موین صاحب له فعالیته خبرو. وایي نن سبا موین صاحب له خپل دفتره ډیر په اشپزخانه کې لیدل کیږي، چې دا ولې؟
دا موین صاحب چیرته دی؟
صاحب هغه لکه چې په اشپزخانه کې دی، اخر به ځان په خېټه ووژني. چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات اشپزخانې ته ځي.
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم، خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنی کېنی مه خورې. موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ورلارې کوم صاحب.
نه زه خپله ورځم، وګورم چې څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
وزیر صاحب ته دلته
درته سودا مې شوه. ما ویل چې ته ودرېږه، دی په اشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلي او کار کوي.
صاحب ما ویل لږ به له اشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې، او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا به څه شی خوري.
صاحب اشپزخانه خوند راکوي. ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه، خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي.
دا څه وایې؟ غټ موین مې مقرر کړی، اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي.
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده.
نو د څه شي خبره ده؟ که د په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل بم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي.
صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي.
نه صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو څه خبره ده؟ لږ خو ما هم پې پوه کړه.
ځه صاحب مه پسې ګرځه.
اوس مې نو سودا شوه، خامخا به یې راته وایې.
صاحب چې رښتیا درته ووایم نو له موینیته مخکې اشپز وم، او ډېر وخت مې اشپزي کړې ده. له همدې عمله مې اشپزي او اشپزخانه خیسي.
ګوره موینیې، باید په خپل دفتر کې اوسې، بیا یوه کوټه کارونه هم درته پراته دي، باید هغه هم خلاص کړې. وړه دنده نه ده، وړکی موقف نه دی، باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې.
صاحب د تا خبرې ټولې رښتیا دي، خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی.
هېڅ د منلو خبره نه ده.
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم. خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه، اشپزۍ ته جوړ شوی یم. صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو.
نو څه وکړه؟
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکاری په وخت هلته ځان مصروف کړم، او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم.
ته رښتیا وایې، باید ما داسې نه وای کړي. خو ځه اوس چې شوي دي، اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، شکریا مرادی، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او کندهار 22.
ازادي راډیو لوونه تر وو.